استودیو خوش آمدین همسر.
ډیر زیاته مننه جاوید نیمی، قدرمن دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. کل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. بلخوا په شمال زون کې د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي چې د جنوبشکون د پلویانو له لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي موادو بیې لوړې کړې. دوستانو بیا هم درته هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو پیل لا خبر وکړو. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف چیان نیولې دي. د کندوز ولایت په چارداری ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګ شوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له نوموړي وغوښتي چې ماریا بوتینا دې له زندان څخه خوشې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف چیان نیولي. ملي امنیت پرون په یو بیان کې ویل په نیول شوو کې عدات قلاب په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم شامل دی چې په کابل ښار کې په درېیم امنیتي حوزه کې نیول شوی. په بیان کې راغلي چې نیول شوي کس پر امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود. د ملي امنیت ریاست وایي څلور نور کسان چې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه او اختطاف کې ښکېل وو د هرات په شندن ولسوالۍ کې نیول شوي. ملي امنیت په خپل بیان کې دا نه دي ویلي چې دا 15 کسان کله نیول شوي دي. د کندوز ولایت په چارداری ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګ ژوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوی. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل حکومتي هیئت چې د جمهور ریاست دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د شورا استازي پکې وو هغه سیمه له نږدې ولیدله چې بمباري پکې ملکیان مړه کړي او ژوبل کړي دي.
کوم هیئت چې د ولسمشر له لوري د کندوز ته راغلی و کوم ځای کې چې بمبار شوی و دغه سیمه یې له نږدې څخه ولیدله. دوی خپل معلومات همداشان د ولایتي شورا له وکیلانو سره وکتل، د کورنیو سره، کوم کورنۍ چې ورته ضرر رسېدلی وي د دوی له اولیاو سره یې وکتله، خپل تحقیقات یې تکمیله کړه.
د کندوز والی ویاند ویل لا تر اوسه څرګندنه ده چې په چارداری ولسوالۍ کې بمباري افغان او که نړیوالو هوایي ځواکونو کړې ده. حقیقت موندونکي هیئت هم تر اوسه پورې د خپلو څېړنو نتایج نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت او د کندوز سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې په چارداری کې په وروستۍ بمباري کې 14 ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي وژلي او دوه نور ټپیان شوي دي. ټاکل شوې ده چې هند راتلونکي اګست میاشت په لومړیو کې د کابل لپاره د شاتوت د اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. هندي ورځپاڼې سټیټسمن د هغو هندي حکومتي سرچینو په حواله چې د نړیوال بانک په تمویل د شاتوت بند پر پروژه کار کوي ویلي دا دې بند پر جوړولو به شاوخوا 268 میلیونه ډالره ولګېږي او په دریو کلونو کې به چمتو شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند د جوړولو چارې په یوه میاشت کې پیلېږي. افغان چارواکو ویلي چې د شاتوت د اوبو بند به د کابل 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او شاوخوا 450,000 هکټاره کرنیز ځمکه به هم خړوب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندانی کېدو له امله شکایت کړی. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا د دسیسو جوړولو او په امریکا کې د غیر راجستر شوي بهرنۍ ایجنټ په توګه د فعالیت په تور زندانی شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلي چې سرګی لاوروف په دې ټلیفوني تماس کې ښاغلي پامپیو ته ویلي چې پر ماریا بوتینا لګېدلي تورونه جعلي دي او هغه باید سم خوشی شي. 29 کلنه بوتینا تورنه ده چې د روسیې د ګټو په هدف یې د امریکا د ټوپک د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل اوروف او پامپیو د امریکا او روسیې د جولای د میاشتې د 14 نیټې تر سرمشریز وروسته د واشنګټن او مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې کړي. امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې دغه راز د سوریې د جګړې او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه هم غږېدلی دی. د چین ولسمشر له څلورو هیوادونو ته د سفر لپاره پرون افریقایي هیواد سینیګال ته ورسید. شي جین پینګ به له سینیګال نه جنوبي افریقا ته ولاړ شي او بیا به له رواندا او د هند سمندر له ټاپو موریشس څخه مکتنه وکړي. چینایي مشر د سینیګال له چارواکو سره د دوه اړخیزو پوځي او اقتصادي اړیکو په پراخولو خبرې کوي. شي جین پینګ به په جنوبي افریقا کې د بریکس هیوادونو په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. چین د افریقا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی او پیکینګ په 2018 کال کې په افریقایي هیواد جیبوتی کې خپله پوځي اډه هم پرانیسته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی. د خامنئي ویبپاڼې خبر ورکړی چې نوموړي پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداری د ایران د نظام د سیاست او تګلارې څرګندونه کوي. حسن روحاني د جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د وارداتو مخه ونیسي او پر تهران نور بندیزونه ولګوي، نو ایران به په خلیج کې د هرمز له تنګي څخه د تیلو انتقال بند کړي. لاهور مستنګي څخه په ورځني ډول آرام سمندر ته د نړۍ د تیلو شل پسلو کې برخه انتقالیږي. دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنې وروسته نن کابل ته ستون شي. په دې اړه په رپورټ سربیره اورئ چې کسام ښاغلی دوستم نن کابل ته ستنېږي، خو پلویانو یې لام په شمال کې لارې او ځینې دفترونه تړلي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د جنبش ګوند د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په دې ولایتونو کې د خوراکي او نفتي موادو بیې لوړې کړې دي. دا به واوري چې د هلمند د ناوی ولسوالۍ چې د یو کال راهیسې د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي خلک له حکومت څخه د بیا رغونې د پروژو او ښې حکومتداري غوښتنه کوي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له هغه څرګندونو خبروو چې د حسن روحاني هغه خبرداری تایید کړی چې وایي که امریکا د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیسي دوی به د هرمز تنګې د تیلو پر مخ وتړي. حقیقت څه دی او تاندې څانګې پروګرامونه هم په دې خپرونه کې اورېدلی شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. جمهوری ریاست او د جنرال دوستم پلویانو نن هیواد ته د نوموړي د سندو خبر تایید کړی. عبدالرشید دوستم په داسې وخت کې کابل ته ستنېږي چې له نږدې درې اونیو را په دې خوا د هغه پلویانو په جوزجان، فاریاب او یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې مظاهرې پیل کړي، لارې یې تړلي او یو شمېر دفترونه یې تړلي. دوستم تیر کال له هغې وروسته ترکیې ته ولاړ چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشتي سره په ناوړه چلند شو. رضوان مراد او د دې موضوع نور جزئیات.
جمهوری ریاست او د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي د هغې موافقې له مخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه ویل
جنرال صاحب دوستم سبا قرار است
که کابل تشریف بیاره. دی وای ټاکل شوی ده چې جنرال صاحب دوستم سبا ته کابل ته راشي. په هغه پورې تړلې ټولې موضوعګانې حقوقي دي چې د قانون په رڼا کې به تعقیب او څېړل کېږي. دغه راز پرون د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري په کابل کې خبریالانو ته وویل چې عبدالرشید دوستم د یکشنبه پر ورځ کابل ته ستنېږي او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په توګه به له سره خپل کار پیل کړي. د ښاغلي چخنسوري په خبره پر دوستم لګېدلي تورونه او د هغه پر ضد ادعاوې به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې څېړي او دا ادارې په خپلو چارو کې د قانون په چوکاټ کې خپلواک عمل کوي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي و چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته په ستنېدو د نوموړي هرکلی وکړي. تمه کېږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نوموړي د پلویانو د نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوې مظاهرې پای ته ورسیږي. مزیرچان چې په فاریاب، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي ادارې تړلې او یو شمېر تاسیسات یې هم له منځه وړي دي، هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شو او د خلکو او نړیوالو له سختو عکس العملونو سره مخ شو، ترکیه ته لاړ.
په داسې حال کې چې جنرال دوستم نن کابل ته ستنېږي، پلویانو یې مظاهرو ته لام دوام ورکړی دی. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي موادو په ځانګړې توګه د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې کړې دي. بلخوا بیا د جنبش ګوند مسؤلان په بلخ ولایت کې وایي تر هغې به د حیرتان لاره بنده وي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هیواد ته نه وي رسېدلی او دوی ته یې نه وي ویلي چې مظاهرې پای ته ورسوي. موضوع به د مجیب رحمان حبیبزی په ریپورت کې واورو.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدلو له امله په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مشر آرش یونسی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څلور ورځو را په دې خوا د جنبش ګوند د پلویانو لخوا په بلخ ولایت کې د حیرتان تجارتي بندر لاره د منځنۍ آسیا څخه د وارداتي توکو پر مخ بنده شوې ده. آرش یونسی وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د سون توکو او خوراکي توکو پر بیې باندې منفي اغېز کړی او قیمتونه یې لس سلنه لوړ شوي دي. یونسی همدارا زیاته کړه چې د لارې بندېدو او ورسره په بلخ ولایت کې د هوا ګرمۍ له منځنۍ آسیا څخه د افغان سوداګرو وارد کړل شوي خوراکي توکي په ګاډو کې ژوبل شوي او د تجارتي توکو سلګونه بار موټر لا هم په حیرتان بندر کې بند پاتې دي. د شمال زون د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی یې پاړه وایي
تاجر مزیان میبینه که مالشان مانده و پولشان راکت مانده و تراکم شده و یکی مواد خوراکیشان به این افتر گرمه که خاصیت یاد خودش بده از دست بده به نماشه اینی زیانه بزرد فعلا به تاجرهای ورکنی ما رسانده و همچنان به تاجرهای مواد نفتی ما که بیشترین مواد نفتی از این بنادر وارد می شده.
پامد حال که ده مزار شریف حسیدون که هم شکایت که ویچه ده جنرال دوستم ده پلویان لخوا ده حیرتان بندر دلار مسدود که دو ده ولایت که اقتصادی ستونز زیاده کردی. د ایوای چې د سون توکو خاصتن مایع غاز او پټرول تیل به نسبت په خواته زیات شوی او یاد مسلې د خوراکي توکو پر نرخ هم منفي تاثیر کړی دی. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکو یې پاړه وای
ما مزیاس هم از مزار شریف محسوس شدن بندر حیرتان سبب شد که امی قیمت اموال مواد خوراکی در مزار شریف بلند بره و مردم با مشکلات روبرو شه و دولت هم توجه نمیکنه که این مشکلات بین حزب و دولت بینشون حل کنه.
سلام فتیسم باشنده شهر مزار شریف. بسته شدن بندر حیرتان سبب شده تا مواد نفتی را دیگه این چیزا را بلند برده، مردم توانایی ازیره نداره که قدر قیمت بخره. کسایی که در اصل دولت هسته میخواهیم تقاضا میکنیم که هر چه عاجلتر اقدام جدی کنند.
حق بیا د جنرال دوستم پلویان او د جنبش حزب غړي وایي چې تر هغه به د حیرتان بندر لاره بنده وساتي تر څو چې د حکومت له لوري د معترضانو غوښتنې نوی منل شوي. په بلخ کې د جنبش ګوند مسؤول شمس الدین سادات ازوی رادیو ته وویل چې تر کله چې جنرال دوستم هیواد ته نوی راستون شوی او د حکومت له لوري نظام الدین قیصاري آزاد نشي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او نه یوازې د حیرتان ښارګوټي لاره بنده ساتي بلکې د نورو دولتي ادارو ورونه به هم وروتړي. ښاغلي سادات یې پاړه وویل
دوباره پایان بتیم.
تا او زمان بندر حیرتان هم مسدود خواهد بود؟
بله بله مسدود است بندر حیرتان. البته مامورین شده مقطع کردن رایش نمیمانن به کار رفتن تا زمان اگران صرف دوستون نبیه پیام نته مردم آگاهی نته این تظاهرات ما ادامه داره.
لده سرسره پا بلخ که ده زایی حکومت چرواکی وایی چه حسا کوی ده ولایتی شورا پا منزگری توب ده حیرتان تجارتی بندر لاره ده سوداگریز و کاروانونو پر مخ خلاص کردی. ده بلخ والی وایان منیر فرهاد ازی رادیو تا وویل چه ده ولایتی شورا پا رهبری ده دولتی ادارو او پا شورا که ده خلق و استازو پا گردون یو کمیسون جور شوی. چه یاد مسئله تا دی رسیدگی پا برخه که مسئولیت لاری. منیر فرهاد زیاد اکڑا
یک حیات توضیح شده بود متشکل باید شروع ولیتی با متتظاهرات غرچی ها دیده بازدی داشتن و اونا را باید قناعت بتن که با بندر حیرتان دوباره برای ترافیک باز شد.
دیوایل د چنه یو واسه په بلخ کې بلکې په نورو شمالي ولایتونو کې هم د جنبش کوند پلویانو د مرکزی حکومت لور د خپل غوښتنو د پوره کېدو په خاطر د دولتي ادارو په فعالیت بندیز لګولای او په شمال ویدیس کې هم د قنی بندر د وارداتي توکو پر مخ تړلای دی. مجیب رحمان حبیب سای، ازادي رادیو، مزار شریف.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د لخکرګه په جنوب کې د پرتې ناوې ولسوالۍ یو کال پوره شو چې د حکومتي سرتیرو لخوا له طالبانو څخه نیول شوې ده. خلک وایي اوس هم ځین ریاستونه پکې نمایندګۍ نه لري. د اوبو له ستونزو سره خلک مخ دي، سړکونه یې خراب دي او ګڼې نورې ستونزې هم چې حکومت باید ورته پاملرنه کړې وای په دې ولسوالۍ کې پاتې دي. زموږ همکار ایلیا استایی دغه ولسوالۍ ته ورغلی او په اړه یې یو رپورټ راستولی چې د یو جرناتور په غږ پیلېږي.
برښنا نسته خو یو زوړ شپارس هسپاور جنراتور چالانه دی او تر څنګ یې پر سپین دیوال په سر خط لیکل شوی دی خطر. دلته تر یو کال وروسته هم د طالبانو د وخت نشو نشانې موجود دي. د شنې ګنبدې په یو لږ لوی جماعت کې خلک راټول شوي دي او د حکومت نه د شي حکومت دری او پرانیستو خدمتونو غوښتنه کوي. د ناوې یو کال پوره سو چې حکومتي سرتیرو بیرته له طالبانو نیولې ده، خو د خسرآباد او سرخدوس مهمې سیمې لا هم د جنگ لومړۍ کرښې دي او حکومتي موټر ترې ګرمسیر ولسوالۍ ته نسي تېرېدلی. اوس چې امنیتي حالت ښه دی، د ناوې ولسوالۍ خلک راټول شوي دي او د خپل نوي ولسوال ایوب عمر عمرینه د خدمتونو او شی حکومتداری غوښتنه کوي.
کومندانۍ کې اصلاحاتو ته ضرورت شته. ولسوال صاحب که تاسې هم د اصول او قانون په چوکاټ کې برخورد ونه کړئ، ستاسې په مقابل کې به هم د خلکو عکس العمل ښکاره کیږي.
ناوه ولسوالۍ یوه ولسوالۍ ده، هغه خلک چې پروته په قومونو کې چې هغه اچي چې هغه شخصي ګټې کوي، هغه خلک حلالوي، هغه خلک وژني او د هغو څخه سوء استفاده کوي.
ناوه د هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري، خو کروندګرې وایي اوبه یې کمې دي او زراعت یې تاواني شوی دی. د ولسوالۍ تر مرکز پورې لاره پخه جوړه شوې ده، خو تر هغه وروسته تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې خامه ده او د خلکو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د ناوې د خسرآباد اوسیدونکی داود خان وایي د مسؤلینو په انتخاب کې ورسره مشوره نه کېږي، ځکه نو د ولسوالۍ پخوانیو دولتي مسؤلینو خبره نه ده اورېدلې.
عزیزانو، از ما خپله ګیله ګټه د حکومت څخه ده. د خاینانو منافقینو سر بار روپۍ پر وخت سره په یوه لس کاره ولاکه د خسرآباد مکتب جوړ شوی دی، نور روپۍ بلا ډبرې کسبلې. په دې مکمل کال کې په ګرد ناوه کې دا خو ستا تر امنیت لاندې د ښار زړه دی، د ښار خوله ده. په دغه کې ستا یو کار نه روانېږي. ستا نن بودیجه نشته. پرون موږ رئیس صاحب ته ورغلي وو، د مرجع دروازې ماتې دي.
د ناوې نوي ولسوال ایوب عمر عمري د خلکو نه د شي حکومتداري په ترویج کې مرسته وغوښتله. شاغلی عمر وویل که خلک د فساد او کاغذ پرانیو په مخنیوي کې پر وخت لوړ پوړو مسؤلینو ته خبر ورکړي او ځینو دولتي مسؤلینو او کارکوونکو ته رشوت ورنه کړي، د شی حکومتولۍ زمینه ژر او اسانه برابرېدلی سي.
ښه حکومتولۍ ستاسې په مټ راتللی سي، لکه څنګه چې مشرانو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړله. که د اوبو راتګ وي، که د معارف وي، که ټول سکتوري پروژې یا هر څه مشکلات چې دي، په دې ټولو کې که ولس موږ سره ملا وتړي، کومک وکړي، ښه حکومتولۍ یا ښه حکومتداري راسره رایج کړي، د هغې په رایج کې راسره مرسته وکړي، په ډېرې اسانۍ سره موږ د ټولو ستونزو کې دي پیدا کولی شو.
د نوې خلک په داسې حال کې د خپل تازه ګمرل شوي ولسوال او امنیه کومندان د شي حکومتداري غوښتنه کوي چې د هلمند او ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او په پاتې نورو کې هم ډېرې سیمې د طالبانو تر لاس لاندې دي. که څه هم بهرنیو انجوګانو او افغان حکومت د شي حکومتداري دپاره په میلیونونو ډالر ولګول، خو د ډېرو ولسوالیو ادارې لا هم نه دي مکملې شوي او د خلکو کارونه پکې پر وخت نه خلاصېږي چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. مبدلاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپور کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صالح محمد صالح ورته کتنه کړې
ډیپلومات خبرونې په خپل یو تازه غنی کې د افغانستان په اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې د افغانستان د بریا داستان د هغه ځوان رهبران د لیکنې په پیل کې یادونه سوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د رژیم تر رنګېدو وروسته هم افغانستان د ثبات څخه برخمن نه دی خو له کمزور اقتصاد ناوړه امنیتي وضعیت او پراخ اداري فساد سره ځینې مسایل سته چې خلکو ته هیله ورکوي د خبرونې په حواله معاصر افغانستان د ښځو او نارینهو په ګډون د ځوانو رهبرانو یو نوی نسل تولید کړی چې د دغه هیواد د ښه راتلونکي پر لوري د انتقال لپاره مسؤلیت ته اوږه ورکوي په لیکنه کې په بیلابیلو دولتي او خصوصي ادارو کې د ځوانو افغان رهبرانو یادونه سوي چې اکثره لوړې زده کړې لري او د افغانستان د پرمختګ لپاره نیو نظریات لري د ډیپلوماټ په لیکنه دا په اصل کې ده چې د افغانستان د نفوس اکثریت ځوانان دي د خبرونې په حواله د افغانستان د ټول نفوس 40% برخه هغه ځوانان دي چې تر 40 کلنۍ کم عمرونه لري د هندو خبرونې په کندز ولایت کې په یو هوایي حمله کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د تحقیقاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده د کندز ولایتي چارواکي وایي د پنځمې د ورځې په دې حمله کې چې په چهاردرې ولسوالۍ کې سوي د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي د دې پېښې د څېړلو لپاره کندز ولایت ته ورغلي حکومتي هیات د شنبې په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې د هندو ورځپاڼې د یو کلیوال حاجي شیرین خبرې راخستې چې ویلې دي ټول وژل سوي کسان ښځې او ماشومان دي او په بمباری کې ځینې کورونه تخریب سوي هم دي ورځپاڼې د کندز د والي د ویاند خبرې راخستې چې ویلې دي یو حکومتي هیات د دې بمباری د څېړلو لپاره چهاردرې ولسوالۍ ته رسیدلې دی په کندز کې د روان کال بله خونړۍ پېښه په دشتارچی ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه د وري حمل د دیار لسمې بمباری و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کاوه چې د افغان قواو په هغه حمله کې تر ډیره وسلوال طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي خو جمهوري ریاست وروسته د ثور پر شپږویشتمه په دې بمباری کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښته
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د جولای میاشت په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې که امریکا د ایران د تیلو صادراتو پر ضد ګام واخلي نو تهران به له خلیج څخه د تیلو انتقال بند کړي رضوان مراد په اړه رپورټ لري
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران د ولسمشر له دې څرګندونو ملاتړ کړی دی چې ویلي دي که د هیواد د تیلو صادرات یې بند شي نو تهران به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي د خامنئي انټرنیټي پاڼې پرون ویل چې له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني خبرداری مهم دی او دا څرګندونه د ایران د نظام سیاست او تګلاره څرګندوي ولسمشر حسن روحاني د روان جولای میاشت په لومړیو کې ویلو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د صادراتو مخته خنډونه پورته کړي او پر ایران نور بندیزونه ولګوي نو تهران به پرې نږدي چې په خلیج کې له هرمز تنګي څخه تیل انتقال شي هرمز تنګي له خلیج څخه آرام سمندر ته د تیلو د کشتیو او ټانکرونو د تیرېدو مهمه او ستراتیژیکه لار ده لاهور مستنګي څخه په ورځني ډول د نړۍ د تیلو شل په سلو کې برخه د کشتیو په واسطه انتقالیږي که ایران هرمستنګي وتړینو نړۍ ته به د عراق سعودي عربستان قطر بحرین او متحده عربي اماراتو د تیلو انتقال بند شي د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویل دا به خطاوي کله امریکا سره د اټومي موافقې په اړه چې واشنگټن ترې په تیره مې میاشت کې ووت خبرې وشي آیت الله علي خامنئي ویلي دي چې پر امریکا اعتماد نشي کېدای دا په داسې حال کې ده چې ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوې داسې اټومي بټۍ د جوړولو کار یې په خلاصېدو دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره د زیاتو سنټرفیوزونو د لرلو ظرفیت لري
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستان روز مغاق لازاده ی رادیو ناوری وس هم اوروزګان ته ځو. د اوروزګان د تیرن کوټ خار اوسیدونکو وای په خار کې د دولتي او شخصي موټرو د بیروبار لامل ترافیکی پیښې زیاتې شوې دي. دوی وای د غلط خلک له موټر چلونې سره به احتیاطي هم کوي چې په ګڼو مواردو کې د ترافیکی پیښو سبب کیږي. شریف الله شرافت ریپورت راکړي.
دا د ترین کوټ ښار لیوی خو کوچنی او لبلی خوا د موټرو بیروبار خلک لستون سره مخ د دغه ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي او شکایت کوي چې په ښار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تګ راتګ د دې لامل سوی چې د ترافیکي پیښو ګراف یې پورته کړي. دوی دولت ته خواست کوي چې هغه موټر چلونکي چې د قانون منګولو ته وسپاري کوم څوک چې په ښار کې خلک له ستونزو سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د ښار په منځ کې څو ځلې دولتي موټر د بې احتیاطۍ له امله اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړې دي.
زموږ شته د ملي اردو سه دغه پیښې دغه سوي دي. دغه درې دانې دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپل لیدلی دي چې خلک یې بیا جوینکښلي دي. دا ګلدانونه وخادې په نړولي دي. تاته څخه مو غوښتنه دا ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي.
نوم یې رحمت الله دی، د تیری اوسیدونکی یم. په دې اړه باندې داسې اندېښنه لرو ځکه چې په ښار کې په عمومي ښار کې د موټر زغلول کله دونه نسته او د موټر سکله زغلول دونه نسته او بیا په دې راش کې په دې ځای کې د موټر زغلې چې هغه کتم دغه نه چې دی پکې چیر سي نه دا وایي چې تل سپنجری تیرې نه دا وایي چې تل کوشنان تیرې نه دا فکر کې چې دا خونو شهر دی وم ولې سړی زغلې سړی پرتوبات لاله نه دا غد چې د دوه نه قدر کې و کی چې ماسکر پرار درې غزي پرار کول نه بنو درې او دا غد غشتا ولا خلګ او دا غټ سلنګ سر ولا مرسکلان او دغه مشکلاتونه را حل کړه. دغه مشکلاتونه نه پښار
ابل اورځ پر دغه ځای باندې انجلی پواله خدا چې مغزه او ته دغه و جنبلاري چاجې دلیل ولا کړی.
د ترینکوټ د ولایتي روختون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلورو میاشت کې ولایتي روختون ته 615 کسان د ترافیکي پیښو لامل راوړل سوي چې یو شمیر خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر نور د جوړو ټپونو لامل کندهار ښار ته لیږدولي.
تاسو کار له شروع څخه بیا تر دا اوس راځي پورې 615 ترافیکي واقعي شپخانې ته راوړل سوي سره چې دغه جملې څخه و نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي چې په هغو کې دوه ماشومان هم شامل دي او 15 تنه کندهار ته انتقال شوي دي چې هغه د دې شپخانې ته سطح د دې تداوي جګه و. نو
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې په اوروزګان ولایت کې د ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د ښار د نظم د سمون په موخه یو سل کسیزه ګارنیزون جوړ سو. له دې ټولو سره بیا د اوروزګان چارواکي مني چې په ښار کې د دولتي موټرو له امله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي خو د دغه ستونزې د حال ژمنه کوي. د اوروزګان والی محمد شفیق اسدالله صاحب ازادي راډیو ته داسې وویل.
او دا د کلو عادتونه د خلکو چې هغه په صورت موټر چلی او هغه عادت چې هغه موټروان نه یې هغه موټر ته ختلی دی ونه کیس په دې ارتباط موږ ټولو ته ورګانو ته خبر ورکړی دی چې د چا سره پاینده کې به د هر موټر سره د هر ورګان اجازه نامه که بدون اجازه نامه موټر موږ هلته قیدو او بدون به اجازه نامه هغه کوم مسله چې سره هغه ځنې قیدو او هغه به قانون سره یا په شخصي جامه کې د چا سره سره د مطلق بند د هغه موټر
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ښار اوسیدونکو د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښنه ښولې وه او له دولت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کړې وه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 هم اوریدل کېږي، او که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې تاسو کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام موده وی پانی پاته ده. اوس هم په مکری یوار بیا د مهم خبرونو سر ټکو ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 تنه مشکوک ترهګر او اختطاف چیان نیولې دي. د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د وختي مرګشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي پلاوی خپلې پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوی دی. د هیات تر اوسه پورې د خپلو څېړنو جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو د کندز د والي ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې هیات په کندز کې د قربانیانو له کورنۍ، د ولایتي شورا له استازو او ځایي خلکو سره کتلي. ټاکل شوې ده چې هندوستان د راتلونکي اګست میاشت په لومړیو کې په کابل د کابل لپاره د شاتوت د اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند د جوړولو چارې به په یوه میاشت کې پیل شي. افغان چارواکو ویلي چې د شاتوت د اوبو بند به په کابل کې 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او شاوخوا 400,000 هکتاره کرنیزه ځمکه به هم خړوب شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د روسي وګړي ماریا بوتینا د زندان کېدو له امله شکایت کړی. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا چې روسیې ده د دسیسې جوړولو او په امریکا کې د غیر راجستر شوي بهرنیو ایجنټ په توګه د فعالیت په تور زندانې شوې ده. د چین ولسمشر څلورو افریقایي هیوادونو ته د سفر په مخه سینیګال ته رسیدلی دی. شی جین پینګ به له سینیګال نه وروسته جنوبي افریقا ته ولاړ شي او بیا به رواندا او د هند سمندر له ټاپو موریشس څخه کتنه وکړي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی. خدا خامنئی انټرنیټ پاڼې خبر ورکړی چې نوموړي پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداري د ایران د نظام، سیاست او تګلاره څرګندوي. روحاني خبرداري ورکړی که امریکا د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیسي دوی به د غرو مستنګې وتړي. دوستانو خبرونو مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. تفصیلی په ازادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. تاندې څانګې وړاندې کیږي، ورپسې حقیقت څه دی لایده مباسي.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه.
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. تاسې به هم اوریدلي یا لیدلي وي چې ځوانان په هغه صورت کې د نجونو د کورونو مخ ته ډزې کوي چې کورنۍ دوی ته ور نه کړي. په دې خپرونه کې د همدې ځوانانو په اړه غږیږو چې په زور د یوې نجلۍ د خپلولو هڅه کوي. د دغه ډول کارونو پایلې څه کېدلی شي؟
چې هغه نه مني چې زه دې ته دا ورکړم نو بیا به دې شروع شي باساجل کې کور مې رات شو.
او د دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟
لکه نکاح کې شرط ایجاب قبول ده، د اصل ځان بولي.
په دې خپرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړي او زه مسکا هوته کې وړاندې کوم، په همدې موضوع بحث کوو. څه هم ویل کېږي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ډزو په زور د نجونو د ورکولو دود کم شوی یا ختم شوی، خو لا هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې نجونې د دغه دود قرباني دي. دغه ډول پیښې معمولا په هغه سیمو کې کېږي چې قانون پکې حاکم نه وي او خلک دودونو ته ډېر ژمن وي. د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي په خپله سیمه کې د همدا ډول پیښو په اړه راته غږیږي.
صدام ما او د دینګرار ما زیاتره نه شوی د پوه شي چې پلار نه مني یا بل څوک نه مني. الک زی بسل د ډزې کوي دا ما وکړه بس جزا کار کین نو
شنو خبر کم اصلي زم خوست اکثر راشي شوی دی لکه کور مخته د زونه وکي چې دای ما پنوم شورا پنوم شي بیا اکثر ان شکړه یا ورته سره به جرګه وکي لکه بدیو نه جوړ شي بیا مشان کینې په بدله کې دو جنا کانی ورکی دبل طرفه الک طرفه چا د زونه وکړه.
سید شان منوم ده کورم په چاراسیا کې د پکتیا جنې چا خوخه کړه نو مثال پلار به نه ورکوله که جرګې وي ورسولیا څه بس لاړ به کور مخ کې بيدزونه وکړه نو خلکو بیا د جلی بل چاته نه ورکوله دا به مجبور دی الګ به کوله یا به په کور ناشته وو او یا داسې وی چې غي ورونه داسې خلک وی چې هغه نه مني چې زده ته دا ورکم نو بیا به دی شروع شي با ساجل کې کور میرات شو.
درنو اوریدونکو اوس مده هغه راپور اوریدلو ترابولم چې زموږ همکار همایون هیواد جوړ کړی او په دې موضوع یې باس کړی چې ولی ځوانان په ډزو د یوې نجلۍ د خپلولو هڅه کوي.
یو ځوان په هغه صورت کې د انجلۍ د کور مخته ډزې کوي چې د انجلۍ کورنۍ د دوی د رښتې غوښتنه ونه مني او د رد ځواب ورکړي. دوی د ډزو په کولو په انجلۍ دعوه کوي او بیا په اسانۍ دا جرأت څوک نشي کولی چې له هغې سره واده وکړي. په ځینو سیمو کې بیا د ډزو په ځای داسې دود دی چې د انجلۍ لاس نیسي تر خپل کورې بیایي او په ځینو سیمو کې بیا د انجلۍ د کور دروازه په سور رنګ رنګوي او په دې ډول هغه په خپل نوم اعلانوي. د خوست اوسېدونکی وحیدالله وایي دغه کارونه هغه ځوانان کوي چې په خپله سیمه کې له اخلاقي پلوه ښه نوم نه لري.
نو د جنۍ کورنۍ چې دا هغه پوهېږي چې دا هلک چې دی ښه هلک نه دی، کارونه چارې یې ډېرې بدې دي او دی په ډېره په بد هلک دی، نو هغه نه غواړي چې د جنۍ ور واده کړي او نو دې سره د هلک پورته کېږي او ځي او د جنۍ کور مخته ډزې کوي او یا غواړي چې په زوره دا جنۍ خپله کړي.
دا چې ولې ځوانان په دغسې مسایلو کې چې د دواړو لورو په خوښه باید وشي لا زوره کار اخلي وحیدالله یې علت راته وایي.
د دوی دپاره ښه لاره ښکاري ځکه چې دوی همداسې مفته شوي وي، کورنۍ کې ډېر د نیاز وي، نو د هر څه چې کوي پلار یې ورسره مني، ورور یې ورسره مني، مور یې ورسره مني. دا د دې سبب چې سړی سرزوره شي، همدا هر څه په زور غواړي. نو دی که چېرته یوه جنۍ وغواړي هغه ورنه کړي، نو دی وایي دا به زه په زور راوړم.
هغه نجونې چې د ډزو په زور ودېږي ژوند یې له ډېرو ترخو کیسو ډک وي. د کندهار اوسېدونکی عبدالقادر تکیند همداسې یوې قرباني نجلۍ کیسه راته کوي.
درې څلور وایي ضربې کړي وې، نو بالاخره نتیجه دا سو چې په هغه کلي کې شر او جنجال جوړ کړي. نه دغه کلي خلکو ته وکتل، بیا هغه پلار یې ملا امام پر مرکه کوي، خو په هیڅ قیمت یې هغوی خبرې ته غوږ ونه نیوي. بالاخره یې په ډېر جبر او زور سره هغه نجلۍ چې عمر یې هم دونی نه و، تقریبا 15 کاله 14 کاله عمر یې و، بالاخره هغې د ژوند هغه مسیر د ژوند هغه لاره یې د تورې تیارې کې خواته بوتلله.
دا کابل اوسیدونکي ملیحا د ډزو په زور د نجونو ودول له دوی سره ظلم او تاوتریخوالی بولي چې په وینا یې هیڅکله د نجونو خوښه پکې نه پوښتل کېږي.
کله چې یو هلک د یو نجلۍ د کور مخته ډزې کوي، هغه په خپل نوم کوي، د نجلۍ خوښه هیڅ په نظر کې نه نیول کېږي. همدا چې یو نجلۍ نوم بدوي او په راتلونکي ژوند کې نجلۍ ته رقم پیغورونه د خلکو طرفه ویل کېږي چې ته داسې وي، یو هلک داسې ست کور مخ ډزې کړی وي. دا یو ډول ظلم او تاوتریخوالی ده.
په هغو نجونو چې ډزې کېږي ډېرې د پلار په کور ویښته سپینوي. دا ځکه چې پلار یې نه هغه زلمي ته ورکوي کوي چې په دې ډزې کړي او نه هغه زلمی دا اجازه ورکوي چې دا نجلۍ له بل چا سره واده وکړي. هغه کس چې د یوې نجلۍ د واده مخنیوی کوي د افغانستان په قوانینو کې کومه سزا ورته شته؟ د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد خلیل الله حبیبي مو دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان له ښځو سره د تاوتریخوالي قانون په 20مه ماده کې په صراحت ویل شوی دی که یو څوک د یو نجلۍ د واده مخه نیسي په قصیر بند محکومیږي. حد اقل جزا چې دوی ته ورکول کیږي درې میاشتې او ډیره یې یو کال ده. له بلې خوا که حکومت له دې مسلې ملاتړ وکړي، له شک پرته هغه کسان چې د نجونو د ودونو مخه نیسي مخنیوی کیږي او نجونې کولی شي په خپله خوښه او د شرع مطابق له کوم کس سره چې غواړي واده وکړي.
تاند څنګه د شنبه پورز د مازیګر د 4 بجو او تکراری د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
هغه کسان چې پنجلی ډزې کوي هغه خپل ناموس یا خزه بولي او دا اجازه نه ورکوي چې له بل چا سره واده وکړي. خو آیا یوازې په ډزو کولو سره یو انجلی د یو هلک په نوم کېدلی شي او هغه ځوان د انجلی په ژوند کې د تصرف حق لري؟ زموږ همکار همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې چې کچیرې په یو نجلۍ ډزې کېږي آیا هغه نجلۍ د هغه کس په عقد کې راځي؟
الله جل جلاله هر انسان ته دا حق ورکړی ده چې د خپل ژوند انتخاب خپله دی وکړي. که څوک ډزونه کوي په چا باندې دا له شریعت مخالف دی. ډزونه کول په شریعت کې نسته، ولې چې په دې کې نورې بدبختیانې پیدا کیږي، دښمنۍ پیدا کیږي، حتی دا پیتنی او فساد ته ځي. او کېدای سي دي کې مړه ژوندۍ بند سي کېدای سي دي په وجه باندې د خلکو په مابین کې نفرت زیات سي له دې وجه نه په شریعت کې جواز نه لري څوک د چا په لور خور باندې ډزونه کوي او هغه په زور باندې ځان ته نکاح کوي. په زور کې شریعت نشته.
کله چې په یو نجلۍ ډزې کېږي او هغه یو څوک په دعوه کوي چې دا نو زما ښځه شوه، ډېر وخت دغه نجلۍ د نجلۍ د پلار د کورنۍ لخوا دغه هلک ته هم نه ورکول کېږي، بل چاته هم نه ورکول کېږي، او هغه هلک هم نه پرېږدي چې بل چاته یې ورکړي. دلته د دې نجلۍ ژوند خرابېږي. که چیرې دغسې یوه پېښه کېږي چې مثال په یوې نجلۍ ډزې کېږي، کورنۍ یې باید څه وکړي؟
په ډزو باندې که چېرته یو جلکۍ خپلېدلی نو هر چا به ډزې کولې د خلکو د کورو مخې ته، خو په ډزو باندې دا غیر قانوني غیر شرعي عمل داسې یو څوک کوي، او صرف په ډزو باندې یو جلکۍ د چا کېدی نه سي. چې کله ایجاب قبول نه ایسوي نکاح نه رسوي، نو چې کله نکاح نه ایسوي دا جنۍ دیده سوی نه ده، نو چې کله دیده نه ایسوي پلار او مور یې هر نوعه تصرفات کوی سي، بل چاته هم ورکوی سي.
خو دلته ویره دا ده چې مثال که دغه نجلۍ ورکړل شي، هغه هلک کېدلی شي داسې یو کار وکړي چې د دې نجلۍ کورنۍ ته تاوان ورسوي، یا هغه بل هلک ته چې د نجلۍ ورکول کېږي هغه ته تاوان ورسوي. دلته خو بیا دغه ستونزه هم رامنځته کېدلی شي.
دا معمولا پیغه ساحو کې کېږي چې هلته قانون نه وي، چې کوم ځای کې چې قانون وي لکه د حکومت قوانین نافذه وي په کوم ځای کې او لاسرسی ورته ولري خلک، هلته باید عدلي او قضایي محاکمو ته دوی رجوع وکړي. کله چې رجوع کله بیا به هلته د شریعت له لحاظ د قانون له لحاظ نه دوی ته واضح او روښانه دلایل وړاندې سي، او هر سړی به بیا په خپل حق باندې ورسیږي. او پیغه ځایو کې چې هلته مثال قوانین نسته، یا نافذېدل د قوانینو نسته، یا عملي کېدل د قوانین نسته، په هغو ځایو کې که دا کارونه کېږي بیا هلته هم د علماو د سپینګیرو د دوی مسؤلیت او وظیفه ده. یغو هغه دوی به داسې پرېکړه کوي چې خیر د دواړو جانبینو وي په کې. دا مسؤلیت او وظیفه د ډېره زیاته د علماو ده چې د منبر له لارې نه خلک خبر کړي، او بالخصوص په کلي کې د مشرانو سپینګیرو او دغه خلکو چې هغه صلاحیتونه لري، دا خلک باید کوم کسان چې داسې اعمال کوي دا باید ټول پوه کړي.
چې په یو انجلۍ ډزې کېږي، ډېر کله د دوستۍ په ځای پایله یې دښمني وي، چې له وهلو ټکولو رانیولې آن تر مرګه یې کیسه رسېږي. په یو تمثیلي ټوټه کې مو د یوه ځوان همدغسې کار انځور کړی چې تاسې اورېدو ته رابولم.
وزویه، چېرته داسې په غوسه روان یې؟ او دا ټوپک څه کوي؟
زه به یې خوښ شم.
دا سخیګه څه ته په غوره کې دی چې ماته لور نه راکوي؟ اوس ورځم او په لور یې ډزې کوم، بیا دې نرشي او چاته دې ورکي.
وزویه، خدای ته وګوره، دا کار ونه کړې، د یوه کلي خلک یو، ابدي دښمني به راته جوړه کړي.
نه یې پرېږدم مورې. ولې؟ کور نه لرم، اور نه لرم، پیسې نه لرم، په څه تر ماخه دی چې نخرې کوي؟
زویه، خو وایې لور مې نه غواړي، په زوره خو نه کېږي. خیر دی، زه به بله طریقې ښایسته او ښکلې درته پیدا کړم. دا ټوپک دې راکه، راکه دا ټوپک دې.
له مخې مې لرې کېږه مورې، نن چې په سخیګي نوم درته جوړ نه کړم نه یې پرېږدم.
زویه، مه ځه، صبر وکړه، ودرېږه.
خلکو ټول خبر اوسئ، د سخی لور زما په نوم شوه.
والله که ته اوس دومره شو چې زما دروازې ته راشي او ډزو کې هلکو راوینیسی او دومره وای چې کور ته په خپل اړ نشي. واخلئ اوس یوسئ او د هغوی د دروازې مخې ته یې ورغورځوئ چې بیا داسې حماقت ونه کړي.
تا بیبی ترو ری دا زوی دی در وخلا او پوه که چی بیا دا چا ایزت تسپکو نگوری.
چیر تا دا زوی می؟
داده پا زمیل که می در تراور.
ولی وده ظالم اولادا، ولی می دا زوی را تا دا سی پوی نو تک سور کرده.
دیر خبر مکوه چی دی دا خلکو کرونو مخی گازی کوی خال بای تر دی بر ترابی.
خدای خدای دی خیر نظر کوی.
خدای دی خیر تا تا نظر کوی چې داسې زوی دې لوی کړی او ترې خبره نه یې. څوک چې د بل عزت ته په سپکه ګوري، د بل دروازې ته احترام نه کوي او له زوره کار اخلي، دغه به حال وي. ځئ چې ځو.
زویه، درته ومې نه ویل چې مزه مزه، خو زما خبره دې نه منله، دی په چال راته راوړې. الله خدایه.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د ډزو په زور د انجلۍ ودولو دود یو څه پیکه شوی او دغه ډول ډزو ته د پخوا په څیر ارزښت نه ورکول کیږي. د ټولنیزو مسایلو پوهان هم وړاندیز کوي چې دغه دود باید بابیزه وګڼل شي او که څوک داسې کار کوي او د یو انجلۍ ژوند له خطر سره مخ کوي، د عدلي او قضایي بنسټونو له لارې د خپل حق د ترلاسه کولو هڅه وکړي. دا به د تاندې څانګې خپرونه، تر بیا ښې چارې ولرئ.
سیمه کې په کمو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسو مړوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت سده یو بل پروګرام ته ښه راغلاست. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند وروسته په ظاهر کې د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینې برابرې شوې دي. د دې تر څنګ په افغانستان کې د سولې د راوستو او د جنگ د ختمولو لپاره د اسلامي نړۍ د عالمانو ملاتړ هم دغه پروسه ګړندۍ کړې ده. همدارنګ په دې وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د خلکو فشار هم ډیر شوی دی. د دې ونې د حقیقت څه دی پروګرام هم دغه موضوع ته ځانګړی شوی دی او دا هم باید ووایي چې د دې ونې پروګرام مو ځانګړی دی. زمونږ همکار رضوان مراد د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ځانګړې مرکه کړې ده، په ګډه به یې واورو.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي رادیو سره د دې ځانګړې مرکې لپاره ډیر زیاته مننه لري. ښاغلی ولسمشر، په کوچني اختر کې اوربند ورپسې بیا د زرګونو دینی عالمانو فتوا او پریکړه، د ولس حرکتونه، دا ټول په دې ولسو کلونو کې بې ساري دي او ډیر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړې دي. آیا دا یو اړخیز حرکتونه دي او که دا ځل سوله تر بل هر وخت زیات نږدې او ممکنه ده؟
جمهوریت تسنه او د ازادي رادیو نه منن چې ما ته دا فرصت راک چې وطنوالو سره خبرې وکړم. لومړی تاسې څېړنه درسته ده، په دې معنا چې د افغانستان سیاسي وضعیت پس له اوربند نه له مخکې له اوربند نه یو بنیادي توپیر. هغه په څه کې ده؟ اول ثابته شوه ده چې دا ولس یو ټینګ او عظیم ملت په حدود درې درجه سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې وو کارونو ته راغلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونه شوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس، علماو جمعتونه ورته خلاص کړل، ولس راغبل او مخصوصا امنیتي او دفاعي قوا ځانې وښوده چې واقعا نظم دسیپلین لري او دا ثابته شوله چې پول د جنګ نه ستړي دي. شرایط په مراتب بهتر سوي. ولې؟ اول ملي اجماع ده چې سوله باید راسي. دوم، طالبان وښودل چې له جنګ نه ستړي دي. دریم، منطقوي اجماع راغلي تر ډېره حده پورې. پس ته به تاسو پوښتنې لرئ نو زه هم دومره په دې ورځم. او څلورم، د اسلامي نړۍ اجماع راغلي ده. او پنځم، بین المللي شرایط هم آماده کړي دي چې سولې ته په مخه لاړ شو. زه هیله مند یم او د یو انسان په حیث، د یو افغان په حیث او د ولسمشر په حیث او د اعلی قواوو سرقومندان په حیث اما داسې ځان وجیبه ګڼم چې هر ضروري اقدام، منطقي اقدام، اصولي اقدام چې د سولې دپاره وي هغه اقدامونه وکړو تر څو ولس د سولې نعمت بیا وګورو او یوازې اختر کې نه بلکې موږ ورځې او شپې په یو سولې او یو اختر باندې لوی اختر باندې بدل سي.
ښاغلی ولسمشر، په دې وروستیو کې لوړ پوړو پاکستاني مقاماتو کابل ته سفرونه وکړل او د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګډ پلان یا اکشن پلان تصویب کړ او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسله کې به همکاري کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان ژمنې صادقانه دي او پر کوم اساس مطمئن یاست؟
مننه. یواځنی معیار دښمنو عمل دی. موږ نه دایمي دښمنان لرو نه دایمي دوستان لرو، موږ دایمي ملي ګټې لرو. او موږ ارزو تا ته چې درې بوده دي موږ روابط له پاکستان سره یو بل نه بیل سي. یو دا ده چې افغانستان پاکستان به څنګه د دوه ګاونډیو ممالکو په حیث باندې حسنه روابط ولري. بې له موږ نه پاکستان کولی سي چې مرکزي آسیا ته ورسېږي، بې له پاکستان نه موږ کولی سو چې د ځمکې لاندې نه هندوستان ته ورسېږي. موږ ټوله خبره په دې کې ده چې باید د جنګ ځای او د نیابتي جنګو ځای اقتصادي همغږي او همکاري راسي او دلته پرمختګ. دومه خبره ده چې دا شل کالو کې یا پنځه ویشت کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټې وسنجوي چې آیا دا سیاست دوی په ګټه ده که نه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحثونه کوي خپل انزوا ته ځي. نن افغانستان په ناتو کې مو لیدل مطلق بین المللي اجماع په افغانستان باندې. آیا پاکستان ته دا رقم اجماع سته په بین المللي ټولنه کې؟ نو دوی ګټې دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وسي او بل د سولې پلان او اوربند وښودل چې موږ بې عزته سوله نه غواړو، با عزته پایداره سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. او دلته موږ دریس دا ده چې طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي. اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي. درېیمه مسله دا ده چې توریزم یو افراطیت یو لوی خطر ده. زه د پاکستان ولس ته تسلم وایم. اوس هم ولیدل چې داعش نه یوازې د افغانستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي، د پاکستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي. دا شومې پدیدې او شبکې باید په مشترکه توګه په کاغذ کې ډېر ښه مخکې تللي و عمل غواړو. زه نه امیدوار یم نه ناامید. زه تمرکز لرم چې د افغانستان ملي ګټې په لاس راسي او انشاءالله تعالی په لاس راسي.
رئیس محترم، سعودي عربستان په غونډه کې ایران غیب، پاکستان فقط یوازې یو کس چې هغه هم دوی ویل چې عالم نه دی استولی. آیا د دې دواړو هیوادونو له همکارۍ یا همغږۍ پرته چې تاسې ورسره همغږي کوي د افغانستان د سولې پروسه او هڅې به مؤثرې وي؟
لومړی موږ خادم حرمین شریفین او لوالیه محمد بن سلمان نه واقعا مننه کوو، او د علما د عربستان سعودي او د اسلامي کنفرانس، ځکه دا یو بېساری اقدام و او هیله ده چې دا ثابته سوی دي چې اوس یو واضح اجماع او غږ ده. د ایران عدم د حضور معنا د دا نه لري چې ایران په دې اجماع کې شامل نه ده. خپله منځني ختیځ کې ځینې تشنجونه او ځینې مشکلات موجود لري. موږ نه غواړو چې د مشکلاتو مرکز شو، بالعکس ایران سره موږ دوه اړخیز مناسبات لرو او ایران د شنگهای په کنفرانس کې په واضح توګه د افغانستان د سولې او ژمنه کړې او د اوربند ملاتړ کړې. نو دا نه ده چې هلته حضور مانا د دې نه لري چې دوی له دې پروسې نه وځي. د پاکستان علما په اندونیزیا کې برخه واخیست. دوی بیا هم ځینې نور مسایل درلودل چې د دوی منطقوي مناسباتو پورې تړلي وو او هغه دوی په نظر باندې آخري شپې کې حل سو، مګر دوی حرکتونه مقصد داده چې په واضح توګه د افغانستان سوله یو منطقوي بوت لري او موږ نظر داده چې هغه شیان چې په دوه اړخیزه توګه کېږي دوه اړخیزو باندې حل کوو، هغه چې درې اړخیزو باندې کېږي درې اړخیزو، او هغه چې متعددو ممالکو او بنسټونو پورې تړلي دي دا به ټول همزمان کوو. خبره داده چې هر څوک چې هر بل چا سره اختلاف لري موږ غواړو هغه اختلاف په موږ باندې تاثیر ونه کړي. او د شنګای په کانفرنس کې موازی د مسله وړاندې کړل چې دوه بدیلې یا به افغانستان ان شاء الله تعالی د منطقوي همغږي او همکاري یو عظیم ځای او مرکزی او یا به خدای ناکده د توریزم او دهشتګری مرکزی انتخاب هم څو کوم ده او ټول ویلې چې موږ غواړو چې افغانستان مرکز سي او په دې اساس باندې هغه پرمختګ چې مرکزی آسیا سره کړی بیساری ده. نو هیله ده چې قدم به قدم اما په اساسی توګه دا ټول راسی او وکړی چې څه مخلار سي.
منن رئیس صاحب په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه ده، په خاص ډول په د اوربان له خوشحالۍ وروسته په ننګرهار کې. تاسو ننګرهار ته سفر وکړ، د ولسونو غوښتنې مو واورېدې. په ننګرهار کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش په نامه ډله اخلي. د ننګرهار او بالعموم د دغې سیمې د وضعیت او د داعش پر وړاندې مقابلې لپاره څه پلانونه دي؟
لومړی داعش هغه شومه پدیده ده چې حدود نه لري، ځکه د داعش ټول خبره په دې کې ده چې څنګه له ماشوم نه تر سپینګیري پورې، له ځوان نه تر ښځې پورې شهادت ته ورسي او ویره واچي. اول تاسو شاهدان یې چې ننګرهار کې دا دوه کالو کې داعش مقابل کې موږ دوامدار عملیاتونه کړي. په اوله مرحله کې دا عملیاتونه موسمي وو، اما پس ته په دې نتیجه کې ورسېدو چې باید د کال په امتداد کې دایي تعداد د داعش کم سوی، اما پدیده له باندې نه ملاتړ کیږي. اماژ منه دا ده چې موږ داعش محوه کوو او په قوت محوه دا له بدې مرغې نه جوزجان ته هم سرایت وکړو. جوزجان کې یې دوی مشر له منځه لاړ. خبره دا ده چې اوس موږ او تاسو د شبکو جنګ سره مخامخ او بیا راځو تر چې طالبانو سره سوله ونیسي دا بله برخه د طالبانو له امکانات نه استفاده کوي. نو ضرور ده چې موږ خپل بین الافغاني مسایل حل کړو او یو شی د ننګرهار قربت ثابت کړو. طالبان راغلل قصر ته، والي صاحب سره یې وکتل، مشرانو سره یې وکتل، یو افغاني محفل چې ووتل چا بریدو هم طالبانو باندې هم امنیتي قواوو باندې او هم ملکي وګړو باندې، مخصوصا د خوګیانیو مشران چې پول ته تسلیت وایم. دغه ثابته یې چې داعش پردی پدیده او افغانان انشالله و تعالی چې د خپل بین الافغاني مسائل حل کړو د پردي مسله بیا انشالله په مراتب بهتر حل کوی.
مننه رئیس صاحب. وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د ولسمشر په توګه په اوسني امنیتي وضعیت کې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ظرفیت ته په پام تاسو شخصا فکر کوئ انتخابات ممکن دي؟
بله. لومړی دا چې وګورئ هیله ده چې ټول تثابته سوي څلور کاله مخکې اکثریت مطلق د مبصرینو نه ویلي داخلي او خارجي چې د افغانستان اردو خدای ناکده به وپاشل سي. نن کماندوم دوه چنده سو، دوه چنده کېدو کېده، اوایي قوه هم درې چنده کېدو کېده، اوایي قوه د چا په نظر کې ګرځېده چې بیا به افغانستان کې موږ تیاری والوسي. بقا د افغانستان خطر کې نه سي. زه اوس په جرات درته ویلی سم چې هغه ملاتړ چې موږ معصم ولس کړی له موږ له امنیتي دفاعي قوه نه واقعا د ویاړو موجود دوم د انتخاباتو د امنیت نیولو دپاره موږ خاص تدابیر نیولی سو، مګر عمده ترین خبره د انتخابات د ولس ده. ولس د افغانستان ثابته کړه. ملګرو ملتو ویلي که 3.2 میلیون افغانان ثبت رای وکړي دا کافي ده. دوه چنده سو. نو خبره په ولس کې ده، خبره په دې کې ده چې هغه افراد و سازمان کاندید کړي دي، ولس ته دا انګیزه ایجاده کړي او فضل د خدای کافي افراد و سازمان کاندید کړي. اما وظیفه دا ده چې د مستقل انتخابات کمیسیون ملاتړ وکړو. ما دوی سره فردی نه دي لیدلي او بدون د شاهدان نه مې ورسره کتنه نه ده چې واضح توګه اوسي او انتخاب په اجماع اصول ما انتخاب نه کړو. ډاکټر صاحب عبدالله، قاضي القضات صاحب، لوچار انوال صاحب، رئیس آشمزی صاحب پول کیناستلی و استاد دانش او په اجماع باندې ده. ما خپل صلاحیت انتقال که دی مجمعی ته تر چې اجماع اوسي او اوس صلاحیت سره باید مسئولیتی او سیاسی عذاب نخواستن ما گفتنه داده چرا تون که در افغانستان سیاسی عذاب منسجم عذاب چه در برنامه و پا اساس بانده اولس دوی ترایی ورکی، اما عذاب واسی دی اساسی قانون که واسی ده. عذاب باید ملی بوسی، دوی قومی یا سمتی اهداف و پوره تمرکز نسی کول او دوم دوی باید مسلح قوه و نلبی. دوی باید سیاسی دگر که داخل سی او سیاسی دگر که انشالله فعالیت کنیسی ده جناب حکمتیار سبراتک او خود لن چې سیاسي دګر کې کافي فضا موجوده ده او حرکت باید وکړي په ګډه په اتفاق باندې دا کېدی سي. عرض مې څه ده؟ بې له انتخابات نه د نظام مشروعیت سوال لاندې راځي. او که موږ غواړو چې ځان ته او نړۍ ته او منطقې ته او اسلامي نړۍ ته ثابته کړو چې اساسي قانون مانا داره ده، ایم اصول و قواعد دی، نو باید انتخابات باندې واقعا تمرکز کو او بخیر باید دتر سر روز
اغلی اولس مشه دیر زیاد مننه
دیر مننه لطس نه بخیر روز بخیر روز
ده ازادی رادیو لمیلیونی فیسبوک پانی سره یوزای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمی او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio